یوشت او پنځوشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې پروگرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل ځینې اوسیدونکي د طالبانو تر ادارې لاندې برېښنا شرکت څخه غواړي چې د برېښنا د پرچاوي د ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي. په دې اړه دا راپور واورئ.
په افغانستان کې د هوا له سړېدو سره زیاتې کورنۍ د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي او ځینې وایي چې اسوان توکي هم نه لري ځکه بیې خورا لوړې سوي دي. په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکي کریمې رحمیار تېر شپه ازادي راډیو ته وویل هر خوا تیاره ده.
تاسو پوهیږئ چې په دې سړه هوا کې د برېښنا پرچاوي څومره سخته تمامېږي. کورونو کې مو سکاره او لرګي نشته. همدا برېښنا وه چې کله کله مو برقي بخارۍ کارولې. یو ساعت برېښنا هم راتلله د خلکو کورونه تودېدل. یوازې کابل نه دی، ټول افغانستان د برېښنا له پرچاوي سره مخامخ دی. د طالبانو له حکومت غواړو چې د برېښنا د نشتوالي ستونزه حل کړي.
ازبکستان پر افغانستان وارداتي برېښنا د جنوري میاشتې پر 14 پرې کړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویلو سخت ساړه د سپان توکو کمښت او په حرارتي دستګاه کې ځینې ستونزې افغانستان ته د لنډ وخت لپاره د برېښنا د پرچاوي سبب سوي. دغه وزارت ویلي وو چې افغانستان ته به د غځېدلې برېښنا بهیر بیرته عادي حالت ته راوګرځي، خو نه یې ویلي وو چې کله. د افغانستان برېښنا شرکت وایي ازبکستان ډاډ ورکړی چې افغانستان ته به وارداتي برېښنا بیرته وصل سي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي پرون وخت رسنیو ته په یو لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د ازبکستان کومه برېښنا چې څه موده ټکنې سوي وه د هغوی څخه د ورستي ایمیل په ترلاسه کولو کې هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې په نږدې راتلونکي کې به کومه تخنیکي ستونزه چې د دوی وه حل سوې ده، موږ ته د قرارداد مطابق برېښنا راکړي او موږ تمه لرو چې دغه برېښنا ژر تر ژره ترلاسه کړو تر څو وکولای سو خپل ولس ته د برېښنا رسونې په برخه کې منظم پلان ولرو.
بلخوا د طالبان د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی د سې شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي ازبکستان ډاډ ورکړی چې دغه هیواد د برېښنا وزارت هر ډول چمتووالی لري څو پر روانو څلورویشت ساعتونو کې افغانستان ته بیرته 250 میگاواټ برېښنا وصل کړي. راپورونه وایي چې افغانستان خپل څه باندې 80% د اړتیا وړ برېښنا له ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ایران څخه برابروي. کله ناکله په ځینو ولایتونو کې د برېښنا جریان چې په بیلابیلو دلایلو پرې سوی تر اونیو او حتی میاشتو وروسته بیا وصل سوی دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مو کوم وړاندې په خبرونه کې
د کاریزماتیک رهبر کتاب د افغان ځوان لیکوال لخوا لیکل شوی مخکې تر نوښه
دا به هم واوري چې طالبانو په یو ډول موسیقي ته ورته شیرونو بندیز لګولی. لیکوال نجیب منلی وایي
کله چې یو حکم صادریږي نو د هغې عملي اړخ نه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري.
شعر هم لرو.
نور د دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه، لوېږمه دردېږمه میراته مې در ټوله کړه.
کیسه هم خبرو.
پتیاره کې په یو سب سلاس تفاوا د کډون چې په خپل امصاب سګر دی او
په دې کې څه نقد هم اوریدل شي. ولی په افغانستان کې خلک لشت کتاب وایي. د لیکوال علم ګل سحر نظر می اخیسته
ګورنا کې ماشم چونه ګوري چې مشل کتاب بدلیا کوي دای به د کتاب سره نه عادت کیږي
او دا به هم واوري.
سنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري.
کابل کې د خوشحال بابا فکری بهیر د عدم تشدد د سرلاري باچا خان 15 کلین د جمعې په ورځ د جنوري په 16 ولمانځه. د غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلې وې. جزئیات د فریدی سیال پورا پورک.
د باچا خان د تلین په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې د کرزماتیک رهبر په نوم د کتاب مخکتنه وشوه. په دې کتاب کې د عدم تشدد د سرلاري پادشاه خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. دا غونډي یو برخوال صفی الله ناصری آزادی رادیو ای مجلې ته په رالیګلی پیغام کې ویل
د ګډونوالو د نظریاتو په کتو دوی دا هیله وښوده چې د نوموړي شخصیت د ژوند په اړه باید لا تحقیقات ترسره شي او همدارنګه د ده د فکر او همدارنګه د ده د مبارزې په ارتباط باید عملی اقدامات وشي او د ده فکر او کومې هڅې چې د افغاني ټولنې د خوښیو په توګه مطرح کړي دي کار ورته وشي څو وکولی شي په ټولنه کې د نیکمرغۍ لپاره مؤثر تمام شي.
د کرزماتیک رهبر د کتاب په وویشتو مقالو کې دولس یې د نجونو او میرمنو مقالې دي. د جمعې په ورځ دې غونډې ته یو شمېر میرمنې هم ورغلې وې. د خوشحال بابا د فکری بهیر یو بل فعال غړی عبدالوهاب محمد وایي چې دوی یو ټیم ټاکلی دی چې د مهمو شخصیتونو په اړه غونډې کوي او د غونډو په ورځ درې شخصیت پر ژوند او هڅو کتاب خپروي.
مونږ کوم ټیم چې دغه پروسه را پیل کړې ده یا دغه تلونونه چې د افغانستان د سترو شخصیتونو دي نه غواړي چې په داسې خبرو باندې ونمانځل شي چې هغه اکاډمیکي خبرې نه وي. دوی به د همدغه کوم تلونونه چې مخته راځي د هغه تلین اړوند به مقالې لیکي د هغه ستر شخصیت اړوند او د کتاب په بڼه به راغونډېږي او دا به چاپېږي. د همغه تلین اړوند به کتاب به چمتو وي او موږ به د هغه تلین په ورځ کې کتاب به مخکتنې ته وړاندې کوو او علمي او اکاډمیکي خبرې به کوي.
محمد زیاته کړې ده چې د کتاب چاپېدل دا ګټه کوي چې غونډه له شفاهي حالته اکاډمیک حالت خپلوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
یو شمیر فرهنګیان او شاعران د طالبانو د حکومت لاغه پریکړې سره چې موسیقي ته په ورته شعرونو یې بندیز لګولی مخالفت شي او دا په افغانستان کې د ادبیاتو د سانسور پیلامه ګڼي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یو مکتوب کې پاخو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره مشابهت لري. خو د دې وزارت ویاند ازادي راډیو ته وویل یوازې پاخو شعرونو بندیز لګول شوی دی چې د ترانوم په وخت کې له موسیقي سره ورتهوالی پیدا کیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په خپل یو مکتوب کې چې تازه رسنیو خبر کړی په هغو شعرونو بندیز لګولی چې له موسیقي سره یې شباهت پیدا کیږي. یو شمیر شاعران او فرهنګیان دې مکتوب ته په غبرګون کې وایي چې دا پریکړه د طالبانو لخوا د ادبیاتو د سانسور پیل دی. شاعر لیکوال او کرکتونکی نجیب الله منلی وایي دا چې ټول شعرونه موزون دي او سندریز کېدلی شي له دې عمله د دې مکتوب عملي کېدل ناممکن دي.
د مکتوب متن تک وګورو نو ټول شاعری په دې اساس باندې ممنوع ده ځکه چې داسې شعر نشته چې هغه موزون نه وي او کله چې موزون وي هغه په ساز او سرود باندې ویل کېدلی شي. نو په دې خاطر فکر کوم چې دغه ډول فرمایش دا د هر ډول خبرو هر ډول شي د هغې مخنیوی دی او دا فکر کوم چې ناممکن کار دی.
شاعر او لیکواله سمیه رامش د طالبانو وروستی مکتوب په انساني تفکر او احساس بندیز ګڼي خو وایي چې طالبان نشي کولی د شعور احساس او عاطفې لارې وتړي.
فرمان اخیر طالبان مبنی بر
د طالبانو وروستی فرمان چې شیرونه او ترانه پکې منع کړي یو ډول ستم او په انساني تفکر احساس خیال او عاطفه بندیز دی. دا فرمان توهینونکی او د بشر ضد دی.
اغلی رامشوایی پر شیرونو د طالبانو د بندیز په اعتراض کې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې دننه او بهر د ټولو حقوقو شاعرانو شیرونه راټول او خپاره کړي چې په افغانستان کې خپرول منع دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف وایي دوی په ټولو شعرونو بندیز نه دی لګولی یوازې په هغو شعرونو یې بندیز لګولی چې د ترنم په وخت کې د ځینو غږونو په تولید سره له موسیقي سره شباهت پیدا کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دې ورسته کې ځینې داسې شعرونو چې هو هو او یا نور څه داسې هغه بور سره کېدل بېخي مطلب د ذکر یو ډول توهین غوندې و د الله د نوم څخه ناسمه استفاده د اوغو پاړه باندې ویل شوی دی چې دغه ډول شعرونه باید پرتون کیو نه ویل شي.
طالبانو د جګړې په محل هم ترنم شوی شعرونه یا ترانې د خپلو تبلیغاتو مهمه برخه بلله او اوس چې په واک دي د دې ترانو د ویلو لپاره یو ځانګړی ریاست هم جوړ کړی. طالبانو چې له واکمنېدو سره په موسیقي بندیز ولګاوه ورسره یې د بدیل په توګه په خپلو رسنیو کې ترانې ډېرې کړې، خو اوس یې د هغو ترانو او شعرونو د بندولو امر هم کړی چې د ترنم په وخت کې له موسیقي سره ورته کیږي. خود یادولو ده چې د طالبانو د ترانو ډیر کمپوزونه هم د ویل شوو مشهورو سندرو دي چې په بیلابیلو وختونو کې د سندرغاړو لخوا ویل شوي دي.
په راپور کې مو د لیکوال او شاعر نجیب منلی په وینا واورېدل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پریکړه د ځانګړو شعرونو د بندیز په برخه کې ممکن نه ده چې تطبیق شي. له ښاغلي منلی څخه مې په دې برخه کې نور وضاحت وغوښت.
کله چې یو حکم صادریږي یا یو قانون جوړیږي نو د هغې عملي اړخ نه باید وکتل شي چې څومره عملي اړخ لري. په دغه حکم یا فرمان یا څه چې ورته وایي په دې کې ویل شوي دي چې ټول هغه کلامونه چې د ساز او سرود شباهت ولري. د ساز او سرود شباهت څه شي ته وایي؟ که دې باندې سره فکر وکړي شعر موضوع که موضوع نه آهنگ درون که کلام ده چه آهنگ پیدا که آقا ده سر و سلط سر برا مریگی نو مجموع که طول شیرونه هاری هم چیی
البته دل تو بخشه ده امر بالمعروف ده وزارت ویاند محمد صادق عاکف بیاوایی چه داسی شیرونه چه هو هو او داسی نور چه ورسر ویل که ده 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 پا باور چه ده ذکر توهینو پکه پا ها قبانی ممانیت لګولای دی.
نو مته ما پوښتنه وکړه چې اول کوم مکتوب چې دی لګولای دی مکتوب کې دا شی دومره ګمره غلې دی چې هغه تطبیق وړ نه دی. بیا که هغه شنه چې د فکر توهین ورسره مل دی د کوم شی نه دی د کوم شی سره د فکر توهین مل دی دا ریته تشخیص په کوم معیارونو کېږي. نو دا د شاید چې د معیار نه مرو قواعد نه مرو په تطبیق نه ممکن دی.
دلته لویه سره د شعر او د جنو افراطي کسانو ترمنځ یو ټکر له پیړیو راهیسې شته. ځینې کسان شعر ته د مجازي معنا په سترګه ګوري او ځینې د حقیقي معنا په سترګه، یعنی که چیرته شعر ته د یوې حقیقي معنا په سترګه وکتل شي نو خو طبیعي خبره ده چې د ډیرو شعرونو مخه باید په اسلامي ټولنو کې ونیول شي.
فکر کوم چې د شعر مخه هیڅکله چا نه نیولې او نه نیول کېږي. شعر دی او کس وینا ده دغه وینا ویل کېږي، د دې وینا د خپرېدلو مخه نیول کېدلی شي مګر د تخلیق مخه د رامنځته کولو مخه نشنی ورته کېدلی.
خو دغه د خپرېدلو مخه چې ونیول شي په خپل په یو ډول د شعر مخه ونیول شوه. مثلا تر ډیرو کلونو پورې په جنو عربي هیوادونو کې د نزار قباني شعرونه منه وو چې چاپ شي، لیکن اوس چې د انټرنیټ زمانه ده په دې زمانه کې آیا ممکنه ده چې د څه شي مخه ونیول شي؟ خو که د چاپ باندې بندیز ولګوي خو د انټرنیټ سره بس کوي.
اوس نو یعنی د خپرونو مخه نیول کېږي دا یو څه د امکان حالت لري، مګر بیا هم تطبیقي محدودیت جرا شو د انټرنیټ بهانه نیول کېږي په خاصو ټولنو کې په مجلسونو کې خلک پرې خبرې کوي نو هلته کېدای شي چې چا ته څوک بلک شي یا ورته ګواښ وکړي، مګر چې چا خبر وکړه خبر واورېدل شوه. د څوک بېخي د خبر نه باندې شي دا ناممکنه خبره ده او په همدې خاطر باندې دغسې مهمیتونه ډېر د تطبیق وړ نه دي.
له استاد منلي په مننې وړاندې د کیسو نقد ته مخه کوو، خو سمدستي د عبدالي سپوږمۍ یو شعر لرو چې دی پر ازادي راډیو مجلې لورولی دی.
نور دی دردمن زړګی لذات هم در ټول کړه لویګ مدر دی گما میرات هم در ټول کړه وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته وای چې ژوندون کې لمستۍ نه بغیر څه نشته ګورا راته ګورا ماته ماته مې در ټول کړه نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایل نن مې د جامونو پر خیخو باندې زړه وبایل پرې د شپه اوږده ده بیا سبا ته مې در ټول کړه او ستا د ننګ شمله چې په کابل کې وي خوره پر ما ستا د ننګ شمله چې وي کابل کې خوره پر ما زه به هلته غږ کړم چې له سواته مې در ټوله کړه اوف اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم اوس چې زه سپوږمۍ مدار نه ووتم راپریوتم داسې بس همداسې بې ثباته مې در ټوله کړه او نور دې دردمن زړګي له ذاته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میراته مې در ټوله کړه ویګم تر دیګم میراته مې در ټوله کړه
لابل سپوږمۍ څخه مننه چې خپل شعر یې دکلمه کړ وړاندې کیسه لرو او د کیسې نقد
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د کیسو نقد مخه کو د سپیره پونم د ځوان کیسه لیکوال فیصل ځلان کیسه له دوی څخه اورو بیا به د همدې کیسې په اړه خبري ورسره وکړم چې دا څنګه کیسه ده
پتیار کی په یو سب سلاس تفاوا د کډون چې په خپل امصاب سیګر زیو په ګوتو نه ورزی یو او بل لور ته وکتل پتیاره کې هیڅ نه ښکارېدل بیرته سر کېښود اوف په خوب کې هم نه یم ترې خلاص سترګې یې پټې کړې لستن یې له ځانه لرې کړه تندي ته یې لاس ونیو دا کار نور پرېږدم سترګې د کوټې چت ته ونیوې سا یې واخیسته اړخ یې بدل کړ د مېرمنې نری خوبولی غږ یې واورېد خوب نه درځي نه پوهېږم نن مې بیا په خوب ولیدل ښځې ارګمی وایست اغزی یادوې هو دیدی بوټو وهل گناه ده ډېر خلک یې سپېره کړل نور یې پرېږدم ولې گناه ده خو د همدې سوځولو لپاره دي سړی په ښي اړخ واوښت تا ته په گناه نه ښکاري خو د جومات له ملا مې اورېدلي وایي که ځانونه تبا کوئ دا بوټې ووهئ خو تا پروسه ښکار ویل د ملا صاحب د کور لرګي خلاص ول کلیوالو شنې ونې ورته راووهلې هغه خو هم گناه وه سړی وخندل تا هم اوس هوښیارۍ ته بډې راوهلې دي د ملا صاحب خو د کور لرګي خلاص ول مجبور و خو موږ هم مجبور یو پرون مې هم د ګاونډي له کوره راواخیستل سړي خپلې سترګې ومخلې شونډې یې وخوځېدې پخوانیو ښه ویلي دي چې د ښځو عقل په پښو کې وي ښځې څه ونه ویل سړي مخ ور واړوه د دې بوټو وهل ښه نه دي ګوره سپیروي مو ښځې بړستن په مخ ور کش کړه سترګې یې پټې کړې سړی ستونی ستخ شو سترګې یې نه پټېدې خوب یې الوتی و
د سپیره په نوم د فیصل ځلان کیسه اوریده اوس په دې کیسه نقد مخه کو په دې کیسه کې کرکټر له ځان سره په ټکر کې دی له خپل فکر سره او د کیسه دوهم کرکټر میرمن د دې ټکر په تکمیلې دوکې مرسته کړې د ځلان صاحب لومړی جمله کرا واخلم په تیاره کې په یو څه په سلاس تپاوه کدا جمله داسې ولیکو چې لاسې تپاوه څه یې ګوتو ته نه ورتلل په دې ډول به تصویر لوستونکی را سره بشپړ تصور نکړي
د توس خبره سم ده بالکل. خو ما غوښتل چې دغه په اصطلاح دغه محیط منظور کوم کنه چې دلته شپه ده، یعنی د شپې ویده دی په شپ ته لاسته پوي، که دغه سره شي لنډه راځي خو د محیط هم یو څه اغېز لري. په کیسه کې مثلا که موږ ویل چې ورځ انځورونه بیا به د ورځې مربوط خبره کوو، که شپه وي د تیاره مې د شپې په خاطر راخیستې ده، ځکه په کیسه کې رول دغه رول چې دی د شپې ویده دی او خوب ویني د هغې په بوټ ویني او دی په تیاره کې په یو شیپسې لاس تپوي، که ورځ وي ممکن لاس ونه تپوي په یو شیپسې، که نه او هغه کېدای شي وویني خپله.
داسې ده چې کله وایو چې لاس یې تپاوه او څه یې ګوتو ته نه ورتلل، په دې کې به دغه لوستونکی را سره شریک شي چې د پخپل بشپړ وګوري او وروسته هم موضوع واضح شوی ده چې شپه ده. دلته مو په پیل کې له تشبیه کار اخیستی دی، لکه ړوند چې په امسا پسې ګرځي. د کره کتونکو په باور تشبیه ډیر کله د کیسې په پیل کې بهتره وي یا په لومړیو کې، ځکه چې تشبیه د وضاحت سبب کېدای شي او دا تصویرونه چې سترګې پټوي، برستن لري کوي، تندی موشي، اړخ بدلوي، د کرکټر رواني حالت بهتره بیانوي. دا جمله چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، تاسو قصدن په دې پیل کې لیکلی ده چې تلبسه ایجاد کړي د همدې لپاره؟
البته زه له بده مرغه ویم که له ښه مرغه، زه په لنډه کیسه چې کله لیکم دغه قاعده او قانون ته ډېره پاملرنه نه کوم، ځکه د یادی کاکا په مسخه کتاب باندې یو خارجي لیکوال دی، هغه وایي چې کله مې د کاکا مسخه ولوست نو وپوهېدم چې بل ډول لیکنه هم کېدلی شي. زه خپله چې کله کیسه لیکم دغې ته پام نه کوم چې مثلا دغه جمله که مخکې راشي یا دا وروسته راشي، د قاعده خبره مې وکړه چې په کیسه کې زه ډېر دو ته پام نه کوم چې مثلا تشبیه په اول کې راواخلم یا وروسته راواخلم. نو د تاس خبرم سمه ده، دو بخاطر چې که په کیسه کې تشبیه په اول سر کې راشي او ما دا خبر ته مخکې پام نه وو، دو بخاطر چې اوانه کې مې چې یادونه وکړه چې په شپه کې مثلا د تیاره مې د هغه په خاطر یاده کړې وه او تشبیه وروسته راغلې ده. خو ځکه د خپل دلیل پلانډو کې ویم ډېر دغه قاعده ته مثال نه وي.
ځلان صاحب د قاعده برخې ته وراشم، د قاعده په برخه کې عادتا ولې لیکوال قاعده ته پام کوي؟ هغه لیکوال چې قاعده زده وي او بیا له قاعده سرغړونه وکړي هغه د منلو ده. مثلا زه به تاسو یو مثال درکم، که چېرته یو څوک رباب ترنګوي او رباب یې زده وي او په دې منځ کې یو دم غلی شي، دغه غلی ورځ یا لکه یو سندرغاړی چې د موسیقي په منځ کې یو دم چوپ شي او بیا سندره پیل کی، خلکو ته ممکن خوند هم ورکی، لیکن یو څوک چې زما په رنگ په رباب باندې نه دی پوی او دی تارونه ترنګوي او وایي چې زه اصول نه مراتوم، نو کله به هم د ده رباب ته څوک غوږ ونه نیسي. تاسو د کافکا مثال ورکو، کافکا په نړۍ کې یو ځانګړی سبک لري، اما د کافکا چې بیا څوک مطالعه کوي باید د ټولې کافکا په حساب مطالعه کړي، یعنی ټول کافکا ولولي او وګوري چې کافکا په ټولو لیکنو کې تقریبا همدغه یو ډول ثبت خپل کړی دی. دلته ما وروسته د هغه پوښتنه وکړه، تاسو چې دا جمله لیکلې ده چې اوف په خوب کې هم نه یم تر اخلاص، دلته تاسو موضوع نه ده واضح کړې، آیا د دې له خاطره چې لوستونکی د تلوسې له خاطره نور کیسه ولولي او کنه تصادفا دا جمله هم درسره اخلي؟
د ما په نظر دا تصادفا راغلې ده، او بل تلوسه دا یعنی دا نه وایم چې تلوسه باید لوستونکي غلطه ولوي یا تر اخره پورې ساتل یا په چپ اصطلاح د زړه اوبه کېدل وي. دا جمله یا دا مکالمه چې راغلې ده د کرکټر تصادفا راغلې ده، او ما پکه
څنګه چې د تلوسه خاطر بنوي راځي. دا ستاسو دا خبره چې تلوسه د زړه وب کېدل نه دي، دا زما په باور ډیره دقیقه خبره ده. تلوسه باید یو توازن ولري او د زړه وب نه کېو پزور یو شیل لوستون کې څوک پټنه کې په داستان کې. تاسو په دې کیسه کې لکه سړی پښیار خو اوشت دا تصویر علي دی، ځکه چې موږ په دې باور یو چې د بد خو بدو پر مهال دا سنت ته څوک اړخ بدل کړي او په شیل ور واوړي. د مکالمې په وخت سړی خاندي، کیدای شي چې په حقیقت کې څوک وخاندي، خو کیسه د ژوند هغه اعمال راخلي چې د داستان له محتوا سره ډیر سر خوري. فکر نه کوي چې دا خندا په کیسه څه نور زیاتوي؟
البته فکر کوم چې دا خندا چې راغلی د خځې د خبرې خځې د خبره کړې ده ورسته سړی ته خندا ورغلی. د خندا البته داسې طبیعي خندا نه ده، دا د یو پسخند په ډول په ښځه پورې خندل شته اوس تام سوچارۍ ته بدې وهلي دي.
دا ستاسو خبره همدا سمه ده، لیکن د دې له خاطره چې دا ټوله محتوا د کیسې یو ډول هغه دی، یو ډول کشمکش دی ذهني، فکر نه کوي چې خندا یو څه پکې ممکن یو لوستونکی زیاته درک کړي، یعنی فکر د خندا په خوا ولاړ شي؟
نه، البته د ما خبر دا وه چې دا وخندل که دا پس خند حالت چې دغه سړی یعنی ځان ته ښځې نه لوړ بولي، ښځه ته ځانه ټیټه بولي، په داسې حال کې چې ښځه سمه خبر کوه خو دای یو پسخند پېکو. دا پسخند حالت دپاره ما خندا انتخاب کړه، یعنی دا سړی وخندل وروسته خبره مې واسته د په خاطر چې یعنی دغه حالت چې مثلا یو څوک د شپ خبر پورې خوند یا خبری ارزښت نه ورته لري، دو حالت د ایجاد لپاره د خندا راخیستې ده.
ستاسو همدغه خبره وروسته هم تایید شوې ده چې د میرمنې ته د دوهم مخلوق په سترګه ګوري، لیکن دلته بیا سوال دا دی، اصلي کیسه لکه سر کې چې ما اشاره ورته وکړه، یو ذهني ټکر دی د یو انسان په ذهن کې، نو بله موضوع ولې پکې راشي چې دی په میرمنو پسې خاندي؟
ګوره که دلته موږ کیسې ته فکر وکړو، ذهني کشمکش یعنی د تنها د سړي نه دی، که نه دغه موضوع وروسته د ښځې سره شریکه شوې ده. ښځه پوښتنه کوي چې مثلا تا څه په خوب ولیدل، دی ورته وایي چې اغزي په خوب وینم، بیا وروسته چې ښځې کومې خبرې کوه. دلته د دوو یعنی دوو کرکټرونو په منځ خبرې دي. ذهني کشمکش یعنی یوازې د دغه نارینه کرکټر نه دی.
دا خو سمه ده، اما اصل قصه د نارینه کیسه ده دلته، یعنی دا میرمن په حقیقت کې فرعي کرکټر ده او اصلي کرکټر نه دی، یا ټکر د نارینه په ذهن کې دی. د کیسې په پای کې ځلان صاحب، د کیسې په پای کې کرکټر باید بدل شي، څه بدلون پکې راغلی؟
یعنی څنګه چې ضرور باید کرکټر بدل شي، داسې وایي که نه؟
داسې چې د کرکټر بدلون څو ډوله دی، یا باید د کیسې په پای کې پیشه دومره کرکټر بدل کړي چې الف یا تا ولاړ شي، البته دا باید ډیر پیشه دقیقې، او که داسې نه وي کیسه هغه شی دی چې د پسر کې ځینې پیشې سره یو ځای شي، پیشه وده وکړي، د علت او معلول په اساس باندې په اخره کې په کرکټر کې یو تغییر راشي. دلته تغییر څه راغلی؟
بلکل اوس نه پوهېدم. دلته که موږ فکر وکړو د کتاب چې وروسته خلاصېږي، سړی خپله خبر یا په خپله اندی، یعنی ښځه ورته وایي چې د اغزي د سوځولو دپاره دی، دا وایي چې نه، ما د ملا نه اورېدلي چې دا سړی تباه کوي یا کوي. که د کتاب پای ته راشي، دلته ښځه سترګې پټوي، یعنی په اصطلاح دا خوب تتي، سړی لا هم ویښ پاتې کېږي که نه، یعنی دا ویښ پاتې کېده په دې معنا چې دا اندېښنه نه ده خلاصه، یا د ښځې په دو خبرو فکر کوه، یا مثلا لایم اندېښنه شته چې د اغزي چې زه په اصطلاح رو وایم یې دا ښه نه دي، او یا تباه کوي مو یا سپیره کوي مو. دلته تغییر شته دی، مګر هم کم راغلی دی. یعنی دا اوله کې د خوب نه رویښېږي، بیا د ښځو په خبره هم کنت نه کوه، خو د کیسې پای ته چې رسېږي ښځه ویدیږي، دی لا هم ویښ پاتې کېږي، او د ښځې خبر اغېز نه پې کوي. او دا طبیعي خبره ده چې موږ د افغاني ټولنه کې نارینه د ښځې خبرې ته غوږ نه نیسي، یا خبرې ته هېڅ ارزښت نه ورکوي.
ځلان صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو ازادي راډیو مجلې ته راواستوله، او په نقد کې مو هم برخه راسره واخیسته. کور ودان.
کور ودان. د تاسو مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
پورسیو کې د کتاب لوستلو په اړه یو احصایه خبره شوې ده چې له مخې په هند کې خلک ډیر کتاب لولي، شاید یو علت هم د خلکو نفوس وي. په اسلامي هیوادو کې مصریان ډیر کتاب لولي، او له مصر وروسته د سعودي عربستان نوم راخلی دی. په غربي هیوادو کې د اروپایي ټولنې اکثر هیوادونه په دې لیست کې راخلي دي. په آسیا کې جاپان او جنوبی کوریا هم له هغو هیوادو څخه دي چې خلک یې ډېر کتاب لولي. چک جمهوریت له هغو نسبتا کم نفوس هیوادو څخه دی چې استوګنې ډېر کتاب ته ناست وي. که څه هم په دې لیست کې د افغانستان نوم نه دی یاد شوی، خو په هغه هیواد کې چې نیم نفوس مکتب او پانتون تنزش کار خبره ده چې د کتاب د لوستونکو شمیر به شکته وي. د طالبان تر واکمنې مخکې هم په افغانستان کې د کتاب د لوستو مینوال ډیر نه وو. په دې اړه مې د لیکوال او شاعر علم ګل سحر نظر اخیستی دی چې علت یې څه دی.
هم باید سره ووایي چې که نور هیوادو سره مقایسه کړو داسې مختصر وي چې مطالعه باید کمه وکړو، یعنی کلتوري لحاظ هم دغسې وو. زموږ په کلیو کې مثلا مطالعه ده اوس هم تر ډېره حده یو قسم د شرم وړ شی ښکاري. ما زه خپله به چې کله په کلي کې وم، حتی په وروستیو کلونو کې ما به چې مطالعه کوله، ما به ورکه پټه به مې مطالعه کوله.
خلکو به څه ویل چې تاسو به په پټه مطالعه کوله؟
یعنی دغه د ټولنه کې خصوصا په مناسبانو دغسې یو حالت ایجاد کړی دی، دغسې خبرې به کولې په جوماتونو کې چې غیر له پنج کتاب به او دیني کتابونو نه د نورو کتابونو لارې به شي. یعنی زه به خپله یو خاطره ته ووایم، زموږ په کور کې مشر ورور تعلیم یافته و، نو زموږ په کور کې له غیر له سپارې دوه کتابونو نه یو کتاب هم وسوډیو کوچنی و. ما به کوشش کوم چې ویل بلم خو زوره مې نسره کولی چې ویل بلم، ځکه چې دا مې اورېدلي وو په وارو وارو په جومات کې چې دا نور کتابونه سړی کافر کوي. دا اوس چې کله کله کیسه لیکم، داستان لیکم، شاید یو کتاب تاثیر وي. اوس چې پیاد راولم کتاب نه پټ پټ مطالعه کوو، د مشرانو په راکول کې د مشرانو پټ او د باندې ستونور باندې خبر اوس چې لیک پیاد راولم، زه فکر کوم چې دا به د کیسو مجموعه به وه او دا به کده په شم پاتې چاپ شوې وه.
کشار ته راسو، د افغانستان په مکتبونو کې د ځینو په باور دا سیستم د سینې دی چې استاد له شاګرد غواړي چې د کتاب ولولي، تر دې پورې استاد له شاګرد هغه څه په امتحان کې غواړي چې د ورځ د کړی وي. فکر نه کوي چې دا هم یو علت دی؟
دقیقا همدغه یو لوی علت ده. په مکتب کې څه په پانتون کې حتی دغه په دغه څه پورې ایجاد، یعنې استاد یا معلم یوازې د شاګرد ذهن ډکوي، بلکې هغه نه دې ته نه هڅوي چې نور کتابونه ولولي. اګوره بل ته نه سره څه دند چې په نور هیوادونو کې په نور ځایونو کې کنه کته شو ګوري په هر کور کې کتابخانه موجوده ده. یو دلې دند ګوره چې کتابونه نه پیدا کېدل په افغانستان کې خو کنه دا دلې دوست مو داسې نه دي. مثلا موږ سیستم دې کتابخانه نه درلود، یا کم درلود، په ډیر لوی شهر نه کم درلود. په کورونا کې ماشوم چې ونه ګوري چې مشال کتاب مطالعه کوي، دوی به د کتاب سره نه عادت کیږي. یعنی یغه کورونه کې چې کتابونه موجود وي، یا کتابخانه موجود وي، یا ماشومان کتابونه لوستل، ماشومان یې عادت لري کتاب سره او کتاب ولي لسی به لویان ځان سینم دي. موږ دا د موږ په افغانستان کې دا عام نه ده د کتابونو په پانتون کې. موږ به ماشومان په یو وخت پر مطالعه کوي، هغه د خپل مسلک مربوطه مطالعه کوي تر څو مونوګراف لیکي. یعنی کله چې مونوګراف ولیکل پانتونه تاریخ سو یا مطالعه نه کوي.
په هنتون کې مثلا په پرمختللو هیوادونو کې چې اکثره استادان چې کله لیکچر ورکوي عمومي موضوع راخلي، بیا له محصلینو غواړي چې په دې برخه کې دوی خپل نظر څرګند کړي او دا درس شي. یعنی محصل مجبور کی چې د کتابخانه ته ولاړ شي او په هغه موضوع کې تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، او لدې لارې د یو ډول وحث شي چې نور کتابونه ولولي. فکر نه کوي چې دغه سیستم د تدریس هم یو ستونزه ده؟
دقیقا دا هم د پانسون هم په مکتب کې تاسو یادونه وکړه مجموع کې دغه شي. یعنی دی که وښتنه هم کوي د مطالعې یوازې یو مورد کې کوي، نور هیوادونو کې تاسو بهتره معلومه ده اته موضوع یوازې موضوع یادونه د موضوع کوي، نور خلک پرېږدي چې بل څه ووایي، بل څه مطالعه کې خپل نظر ووایي او نور وسایل ووایي. په افغانستان کې تاسو پانه غشې نه ده ټول دې ته مجبوروي چې یوازې هغه څه چې دوی د داخل د تعلیمي نصاب یا تحصیلي نصاب کې دي هغه زده کړي، نور څه زده نه کوي. دا هم خپله یو لویه ستونزه ده په دې برخه کې. د کتاب د رسولو ستونزه هم ده، ډېر خلکو ته کتاب نه رسېږي. په کلیو کې، په حتی په ښارونو کې ډېر خلک دا نشي پیدا کولی چې کوم کتاب مطالعه کړي. دغه ستونزه هم وي.
سهار صاحب، د ځینو په باور بیا ستونزه دا ده چې سم نقد نه لرو چې خلکو ته لارښوونه وکړي چې دغه اثر مهمه ده، دا په زړه پورې ده، او خلک تر څو په دې باندې پوه شي چې کوم اثر ولولي. عادتا د افغان ناقدان هم د هغه چا په اثر باندې لیکنه کوي چې هغه په ټولنه کې یو ډول مشهور شوی او د شهرت خو بیلابیلې لارې وي، څرنګه دا علت تاسو ته څرنګه ښکاري؟
دا خبره ډېره دقیقه ده چې موږ خلکو ته یا لوستونکو ته ښه کتابونه نه دي معرفي شوي. که موږ په هره برخه کې دقیق نقد درلودی او کره کتنه کېدلی په کتابونو باندې مخکې له دې چې حتی مخکې له چاپ کره کتنه موجوده وای، نو بیا به موږ دغسې یو څرګندې سره مخامخ نه وای، یعنې شاید مطالعه نسبت دې تدریس شوی وای. همدغسې د ترجمې یا د ژباړې حالت هم ډېر د تشویش وخت په دې ده چې په نړۍ کې ډېر ښه کتابونه چاپېږي خو زموږ ژبه ته نه ترجمه کېږي.
په نړۍ کې ناولونه تر ټولو تقریبا ډېر لوستل کېږي، په پرمختللې نړۍ کې داستانونه ډېر لوستل کېږي، لیکن په افغانستان کې حتی د داستان او د ناول بازار هم سوړ دی.
زه فکر نه کوم په افغانستان کې د ناول او داستان د صنعت ادبیات په وروستیو کلونو کې لوستونکي ډېر پیدا کړي دي. یعنې زه چې کوم حد په خبرېږم لیک ښه دي بد نه دي، یعنې ناولونه چې ډېر چاپېږي هم او لوستونکي هم لري تر یو حده پورې، البته نه داسې لکه په نورو نړۍ کې چې دي. خو په افغانستان کې مګر متاسفانه دې ته هم توجه کمه کړې ده چې مثلا ناولونه دي نړۍ سم ناولونه دي نړۍ ښه ناولونه راوژباړو، په دې برخه کې هم موږ ستونزې لرو. بله موضوع په دې برخه کې د کتاب په چاپ کې ګډوډي ده. هغه دا ده چې مثلا یو وخت کې به سره دې چې یو ډول انحصار دولتي انحصار موجود و، خو کتابونه به چانېدل بیا به چاپېدل. اوس هغه د چان سیستم نشته، هر څوک یو کتاب چاپوي، حتی داسې شوي دي چې یو څوک د پیسې لري یو کتاب چاپوي، داسې هر ډول کتاب وي. داسې یو سیستم نشته چې کتاب ارزیابي شي مخکې له مخکې کره کتنه به باندې وشي او بیا چاپ شي. نو دا اوسنۍ ګډوډي چې موجوده ده، یا د کتاب په انتخاب کې خلک مشکل ستونزه لري، دا به شاید کمه وه. موږ یو بل مستقیم مشکل هم لرو، داسې کتاب مطالعه کمه ده. یو د نورو عواملو نه دغه هم ده چې د کتابونو په چاپ کې یو ډول ګډوډي موجوده ده.
له ښاغلي سحر څخه مننه. دا ساجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې به ماشومانو ته پاملرنه وکړو. د ډیرو په باور رسنۍ پر ماشومانو اغیز کوي، د دوی پر فکر او چلند تاثیر پرې باسي. له همدې امله دا مهمه ده چې ماشومان د خواله رسنیو او انټرنیټ د استعمال په ګټو او زیانونو پوه شي. په پرمختللې نړۍ کې رسنۍ ماشومان له دې ګټې او زیان خبروي. د یوې تازه نړیوالې سروې له مخې چې healthychildren.org وی پاڼه خپره کړې ده، له اتو تر دولسو او د دیارلسو او اتلسو کلونو ترمنځ په ماشومانو کې په تیرو دوو کلونو کې د انټرنیټ کارونه په چټکۍ زیاته شوې ده. د دې سروې له مخې په اوسط حساب ماشومان په پرمختللو هیوادو کې د ورځې تر 5.5 ساعتو پورې یا د موبایل شیشې ته ځیر وي یا د آیپډ او کمپیوټر پر مخ څه ګوري. 90% کې ماشومان آنلاین ویډیوګانې ګوري. 20% کې ماشومان ویلي دي چې دوی له یوټیوب پرته ژوند نشي کولای. د ماشومانو د بوختیا د څېړنو له مخې ګټې او زیانونه لري. دوی له نویو نظریو سره آشنا کیږي، نوي معلومات ترلاسه کوي، له اوسنیو پیښو ژر خبریږي، له ټولنې سره ارتباط په آنلاین ډول ډېری شي او له زده کوونکو سره د مرسته کوي چې له یو بل سره په کورني کارونو کې لاس یوسي. بل لور ته د څېړنو له مخې ستونزه دا ده چې د ماشومانو خوب کمیشي، ځای په ځای ناست وي، تحرک لږی شي، په ټولنیزو چارو کې پوهه کمیشي ځکه چې له یو بل سره یې لیدکاته کمیشي، په ښوونځیو کې کمزوري کیږي ځکه چې ممکن د ښوونځي ته درسونو په ځای د انټرنیټ او د ټکنالوژي د وسایلو په مټ په لوبو ډېر بوخت شي. په انټرنیټ کې داسې څه هم خلک خپروي چې ماشومان جذبوي او داسې شیان د ماشومانو د روزنې لپاره ښه نه وي. خو د دې زیانونو مخه څرنګه نیول کېدای شي او څرنګه ماشومان هڅولی شو چې ډېر وخت په انټرنیټ کې بوخت پاتې نه شي؟ په نوره نړۍ کې په دې برخه کې رسنۍ تر ډېره ماشومان هڅوي چې دغه تعادل ته مخه کړي. که دې ته راشو چې په افغانستان کې له لویه سره رسنیو ماشومانو ته څومره پام کړی دی، د پښوا خبري اژانس مشر دانشګړو خیل وایي له بده مرخه د څلورو لسیزو جګړو له امله افغان رسنیو په خپلو خپرونو کې ماشومانو ته لکه څرنګه چې په کار وه او ده توجه نه ده کړې. له ښاغلي کړوخیل نه به واورو چې د ماشومانو په وړاندې د افغان رسنیو مسؤلیت د ده په نظر څه دی.
رسنۍ د ماشومانو د سالمې روزنې په برخه کې ډیر مهم او اساسي رولونه لري، ځکه همدا رسنۍ دي چې د دغو له لارې ماشومان کولی سي خپل راتلونکی وټاکي، دوی کولی سي چې ماشومان زده کړو ته، خو کارونو ته، ځینې داسو کړنو ته چې هغوی په ټولنه کې یو اغیز لرونکی رول ولوبوي، او د دوی د شخصیت جوړونې کې له وطن سره د مینې د غرض د نورو خلکو سره د خیر او ښېګڼې په کارونو کې د مرسته کولو لپاره دوی وروزي، نو رسنۍ هغه رول چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې لري خپلو ټولو هغو خپرونو پروګرامونو کې چې لري باید په پام کې ولري، تر څو د ماشومانو د ښې روزنې او د ماشومانو د ښې راتلونکي په اړه باندې دوی بلغه مسؤلیتونه سي لري اغاده.
آیا په افغانستان کې رسنیو د ماشومانو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړی؟
تر کومه ځایه چې په افغانستان کې د رسنیو د مسؤلیتونو په اړه باندې خبره ده، متاسفانه په تیرو څلوېښتو کلونو کې رسنیو دغه خپل مسؤلیت په پوره شکل باندې نه ده ادا کړی. د افغاني رسنیو کم د جګړو د تاوتریخوالي نه څه کم خبرونه وو، متاسفانه دا د ماشومانو په روان د دوی په کړو یې منفي اغېز کړی، ځکه چې په جګړه کې وو ورته متوجه نه وو. د دې کېدای شي یو علت دا هم وي چې د ماشومانو په اړه باندې دغه کوم مسؤلیتونه چې افغاني رسنۍ درلودل دوی پیسله هغه پوه او زده کړه نه درلوده، دوی باید داسې څه نه وای خبره کړې تر څو هغوی د ماشومانو په ژوند منفي اغېز کړي.
ستاسو په نظر افغان رسنۍ باید د ماشومانو لپاره څه ډول پروګرامونه ولري؟
د ماشومانو لپاره تعلیمي، بوختون کې او تفریحي هر ډول پروګرامونه او خبرونه اړتیا دي، او دا باید یوازې تعلیمي نه وي، یوازې بوختون کې نه وي، یوازې تفریحي نه وي، توازن په پام کې ونیسي. هغه دومره جالب کې داسې ټکو او کړنو ته پام وکړي تر څو په هغه کې ماشوم له هغوی نه هغه منفي کرکتر یاد نه کړي، بلکه ماشومانو ته امید، ماشومانو ته د خپل راتلونکي په اړه کم مسؤلیتونه سي لري، کم د دوی شخصیت جوړونه کې کم مسائل یا ټکي رول لري هغه په پام کې ونیسي.
د پښواک اژانس له مشر دانشکړو خیل سره مو زما د همکار اجمل تورمان مرکه اوریده. کړو خیل ټینګار وکړ چې افغان رسنۍ باید ماشومانو ته متوازنه تعلیمي، بوختونکې او تفریحي خپرونې چمتو کړي. له همدې سره دا ازادي راډیو مجله سرته ورسېده. زه احمد شبر اجازه اخلم، تر بلې مو خدای مل.
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل، د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل، ټول خر کی شاہان اور تیرا میرا قتل. قالین میں پک خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، درنگ میں اٹھا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل، سندسکینو شگونا جھوکیا محل. نرگ
قسمه پغه گراوړو همل ما مې خړم بیل احساس کو د شبنم نام خسته جوړ کامل نسیم په خندا راوړو زړګونو نه د چمل شراب مې اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل شراب مې اورته ورکړه بیا د وختو د بلبل د سیند سپینو شګونه مې جوړ کړو محل